ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیې ته لاړ شي. هغه د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ وقتاً فوقتاً په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله مونږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي، مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې متری کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکړئ یعنی 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه. 100% نارینه هم دغه سي مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پرولی و. متاسفانه مقابل لري نه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیه نومیږي. د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبرې او 100% نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و. خپله یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منو وټونکو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بعد مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي. اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولې دي، دا چې مصرف نشي کولای لګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکي یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سي کوم سروي وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغه سي مختصي وو، ټول باري په یو شي باندې پورولي وو. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري، نو ټول مسولیت هغه خانمې ته ورپرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د غونې په زراو بوجونه نور دغاړې، یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته هیڅ د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې، ته کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. نه هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې، فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. ځینې داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلي، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی د هغو وطن ډېر هغه سوي ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته سي، زه د غوړم دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر خړی دي، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر خړی، مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوي سي، ته یو سياسره، ته یو شزه، باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نومې خبرونه کې یاد چی وای، په کورنۍ وګ چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړو، د مصرف د ډوډۍ مصرف، د ماشومان مصرف باید ته ورکې، خپل کار وکړو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړو، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه مړوړي خپل کورنۍ ته بیا غیم تیز که خاوند نه اخلي، وایي ما ترکه لکه چې تو اسکار کې تو وظیفه کې زه خو به کانم زه کور کې به کار نشم کولای. بیا هغه ټول تیسکار خلی افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه څوک ته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لا شما ته کار وکړم، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځینې ته تر. بیچاره ښځه یې کودکستان معلومه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان مو ټکول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې خځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د خځې هم دي. نو خځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو خځه باید آرام وساتي او د خځې حقوق ورته ورکړي، او د خځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کړي مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ارواز مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ ساس افغانه او متاسفانه چې داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي یا ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جانوم تاسو ته زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ ساس په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځې سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند به ډیر خوږ مختزي، او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولای شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځې ده، چې هغه یو سالمه کورنۍ ده، یو مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي، او ښه مشارکت وي، او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وي پامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته را شي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي ورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال خپل کور در کوم خپل د مور کور می وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونه په کار کې نو باید دي که د کوټو جوړ کول دي یعنې ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي په تېره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خواښ یو دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کوله مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې، هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو مېړه باید یو لاسي وای وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل مېړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زما نه مه، دا خبر یعنی که ووایم 100% یې مه نه مه، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکې وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یا د مېړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند او یا وشي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه، ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش ونه لري، هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي، یعنی ته ما په پیسو خستې یې، دغلته مثلا ته به باید ما د مور و پلار خدمت وکړې، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، یا دوی دوکان لري، یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي، یا داسې نور کارونه کوي، کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا، ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې، کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړه، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیایي به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه، او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي، د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ یې کړی دی، په هر شرایطو کې، که په هغو کور کې جګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د مېړه سره یې حل کړي دي، تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده. نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې. فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې، چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري، دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي، د تل لپاره چې د سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او سغت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړی بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا ویایي چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دي او مور لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم بیا هغه نشي در کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دي کړی امور به شکل بیکارش ولا موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځې د ملت مابین زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنی که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دي یعنی ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره طلاق ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل ملت څنګ ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل ملت هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخ فلق ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګ ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمت به یې توفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د توفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې؟
بله وکړم موږ چې کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی نه لرل نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادی کې نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنی چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بودی هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم د داسې په موږ سویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورنۍ و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم.
بلې کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږې ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟ بالکل رښتیا واقعا هم ډېرې داسې
مېرمنې دي چې هغو ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتلې دي که نه بعضې خلک دي یعنی مېرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنی ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنی دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا مخکې ورکوم خدای خو نشوای تلای چیرته نشوای تلای.
بله له نارینه اوس څخه تاسو غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړو هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینه نه مې خواهش دا ده چې خپل ښځې درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هڅل نشته واغه خو قرباني ده نه د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل د خدم ملاتړ وسی همیشه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی او مؤمن کله هم دروغ نه وایي د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دای خبرې جوړوي نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف توڑی او گنہگار انسان تبی خبر دشه نو هغه که الله ورتعفو نه کوي نو بیا د جهنم طرف توڑی نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی و زم د مور سره او امور ماته وچ راشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معاملې نه کوي ځکه دای هر څوک دروغ وایي بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کداره تو وایي چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکا کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نور څومره ستونزې را منځته کوي
اش مربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم په ټولو ټولو ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسائل ورته وي نو ورته وی چې ته دروغ ما وایې انده یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وې او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی الته او کرښته ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک د شې نه خو کوي هم داسې کوم چې سره ارتباط وو دغه وخت راغی نو هم دا خبر ورته یاد شو چې خلک خو به شرمې کوم او خلک د ما غلطي او فاول ملاحظه کوي د نور ګناهونو وخت راغی نو هم خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله غته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کې چې هغه به شخصیت انسان وي نو که غرور وي او که چیرته خور وي خلک باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دای په ستونزه کې هم وي دای په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دای خپله یو قسم ټینشن کې اوسیږي یو قسم دوامخیزه ژوند کوي نو د خپله د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه دک وی همیشه لپاره بده کی سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلی او استفاده وکوي او څنګه دا وکولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان د خپل ځان لوی وکړي د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسېدار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل میلمانه لته استقبال کړی او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاوات پرستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ اساس لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولي کلسي د ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکی وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دای ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلا کوي موضوع پوي هم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه دی او نه چالاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دیته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو بیا کورنۍ ته او ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي
هر څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د تګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین امنوا اتقوا الله وکونوا مع صادقین ای خلک تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئګي یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئګي تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا دښتون کې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا در کوي ته بریا لای الله د نشرموي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د دې پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو د قرآن کریم آیاتونه دی او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښو وسیګ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانا رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبران د ټول رښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیز ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ژبه باندې وي هغه په خوله باندې هم دی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی چې تاوان هم کوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خو بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته قسم اطمینان ورسور کړی وي ځکه چې دای چرای دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دایو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي او مانی د چنه چورته نه کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نور متعلقینو په مابین کې و دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چیرته باید صادق اوسيږي که چیرته په لیکنه کې وي که چیرته په سوشل میډیا کې وي که چیرته په بزنس او تجارت کې وي که چیرته په کور کې وي چې تر څو د خپل مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډیر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو وای ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بل لري کوي او د عذاب به بیا څومره وي.
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الا ما لا یریبک فان الكذب ریبه وصدق طمانینه. وای هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنمي ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشف کیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وو پړه او چې ویل چې راشي لورا غي رمای ورنه باش کوي خلک بټول ورته ډول وغه نو د وې چې زړه ټوک سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسيږي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خري. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي نو دا بیا خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی. حتی که په رښتیا باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستاسو سره هستن سوز نه لري. نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړي سره رلند کړی دا جواز لري. یو مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو غوړي خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاوند تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په باندې د خزه بعض طلبات یا نش کوله کولای دی ورته شخص سعید زبرد وکم ان پی خاص حدود کې کډرو ورته وایي دی هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نه وجود انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زړه سره نږدې شي د خزه د خوان تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ مختلف دروغ سره کړي. وزل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي بیا وروسته لیکي چې د پلانکۍ رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
دغه شک نشته چې کېدای شي په یو وخت پورې دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نورو خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې د هغه ورباندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کېږي. نو دا ډېره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسېږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کېږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ. د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده. د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونشي، مخکې دا نه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونشي. ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل انعام د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره چې تعامل کوم د هغې هغه جن زرا معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، دا چا ماته را معرفي کړی. ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد زه اوس ورته معرفي شوم. تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړی دی دوی ورسره فایده دی، تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړی دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری.
Mama ستارے کے مستالو تک گیش وے گل وڑ کے ستارے کے مستالو